کې د هیواد په 50 زونونو کې سروي کړي او ویلي دي چې اوس مهال هیواد له اقتصادي رکود سره مخامخ دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په هیواد کې د سوداګرۍ کچه راکمه شوې ده. د دغه خونو د بهرنیو اړیکو مسول ازرخ شافیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې د یو شمیر ساختماني شرکتونو کار د خنډ سره مخ شوی او په سلو کې 90% د دغه شرکتونو کارکونکي له دندو ګوښه شوي دي. ښاغلی ازرخ شندقات کوي او وایي حکومت نه دی توانېدلی چې دغه اوزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي.
او پوشاک همدارنګه په ساختمانی شرکتونو کې تقریبا هغه شرکتونه چې 2000 کارکونکو دلوري د اسایل لمخې او دغه سروي لمخې دوی د 1300 پورې خلک لري، یعنی 9% خپل پخوانی استخدام ساتلي دي، یعنی 9% د دوی استخدام ساتل چوي. نو دا په خپل د یو اقتصادي رکود نشه ده.
ښاغلی حفیظی وایي د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره رقابتي صادراتو او خو تولیداتو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډیری سوداګریز توکي له بهر افغانستان ته واردېږي. د بغلان د کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې په سلګونو هغو کسانو ته کاري زمینې برابرې شوې چې په دغه ولایت کې په ساختماني پروژو کې کار پیل کړی دی. د بغلان د کلیو او پراختیا رئیس عبدالرب حکیمی ازادۍ راډیو ته وویل په دغه ولایت کې شاوخوا 2023 ټولګټي پروژې د 2,615,000,000 افغانیو په لګښت په 15 دولتي بیلابیلو ادارو کې پیل شوې دي. دی وایي له دغو پروژو څخه 415 بشپړې شوې او 428 پروژې تر کار لاندې دي چې تر څو نورو میاشتو پورې به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی حکیمی وایي په دغه پروژو کې سلګونه کسان په کار بوخت او 1,900,000 کورنیو ته اقتصادي امکانات برابروي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شنبه دیږي. یو امریکایي ډالر 1,000 افغانۍ او 9 پوله، یو یورو 1,000 افغانۍ او 9 پوله، یو پاوند 3,900 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 1,400 افغانۍ او 10 پوله، یو د اماراتو درهم 1,400 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1,592 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا اجمل تورمنځ خبرېدل. دوستانو د رواني خبرونه په لړ کې مو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو په اړه بیلابیل راپورونه واورېدل او د همدې راپورونو په لړ کې اوس د ترازو چې نن په کندهار کې لسګونو دینی عالمانو، ځوانانو او قومي مشرانو د سولې په ملاتړ مظاهره کړې ده. د مظاهرې برخوالو د غرض د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو جوړول هم غندلې دي. محمد صادق رښتینی د همدې مظاهرې په اړه د راپور چمتو کړی دی.
موږ د هیواد پرمختګ غواړو، موږ د جګړې پر ځای سوله غواړو، موږ د جګړې دښمنان یو.
د مظاهرې لسکون برخوالو د جنگ پر ضد او د سولې پر ملاتړ شعارونه ورکول. په مظاهره کې چې د کندهار د ولایتي شورا وکیلانو، ځوانانو، مدني فعالانو او شاریانو برخه لرله، ګډونوالو یې د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید د خلکو غوښتنه واوري او د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د تاسیساتو په مقابل کې خپل کلک عکس العمل څرګند کړي.
پاکستان دې پر سرحد کاروزات بند کړي،
بند کړي،
بند کړي، نور دې موږ پر پاکه خاوره باندې پاکستان تاروز نه کوي.
دا چې په دې ورځو کې زموږ د هیواد په جنوبي او سرحدي سیمو کې د پاکستان لخوا نظامي تاسیسات په سرحدي سفری نقطو کې جوړیږي او هم اکثرا په همدغه سرحدي سیمو کې زموږ خاوره پر راکټونو ونی چې په پایله کې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي. موږ یې په کلکه غندنه کوو او پر افغان دولت ږغ کوو چې د فعالې ډیپلوماسۍ له لارې یې د مخنیوي لپاره هر اړخیزې هلې ځلې ترسره کړي.
د مظاهرې برخوالو د غرض د جنگ دوام وغندي او د دولت پر وسلوال مخالفینو یې ژغ وکړ چې له حکومت سره سوله وکړي.
زما غوښتنه دا ده چې زموږ په افغانستان کې سوله راشي او قراری راشي. زه د 24 کلن یم چې پیدا شوی و، مشرانو ول جنگ دی. نن زما اولادونه ځوانان سوله هغه جنگ پر موږ تپلی دی. موږ دغه جنگ مخالف یو، موږ سوله غواړو. موږ نه غواړو چې هر شله هر باغ هر ځای مو په وینو لړلې. دې جنگ زموږ سره تعلیم واخستی، دې جنگ زموږ سره ډوډۍ واخستله، دې جنگ زموږ سره هر څه واخستله.
کمرګونه یې کپټاو کیږي، که هر شی کیږي، که زموږ په مسجد کې وژل کیږي، ټول زموږ مخاور سپینږیري وژل کیږي، نو نور زموږ افغانان چپ نه ځکه نستلای. موږ سوله غواړو، موږ د سولې طرفدار یو، لیکن پیروشی سوله نه غواړو، نه کرا د بنیادی سوله غواړو، د دولت سهم، د مخالفینو سهم.
د مظاهره برخوالو د غراس پر نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي تر څو سوله راسي او د افغان وژنې او وینې تویدنې مخه ونیول سي.
د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني تاسیساتو د جوړولو په اړه مو په کندهار کې عکس العملونه واورېدل. همدا ډول غبرګونونه په پکتیا کې هم سوي دي. د پکتیا مدني فعالانو، ځوانانو او ولایتي شورا د پاکستاني پوځونو له لوري په دیورند پوله د تاسیساتو د جوړېدو د مخنیوي په موخه لاریون وکړ او له حکومت غواړي چې په اړه یې کلک غبرګون وشي. نور حال له داود تپان څخه اورو.
په پکتیا کې ځوانانو سوله ایز لاریون وکړه. وی ویل که پاکستان د افغانستان په ډیورنډ پوله د روانو تاسیساتو د جوړولو چارې ونه دروي د افغانانو له توند غبرګون سره به مخ شي. دغو سلګونو ځوانانو چې په لاریون کې برخه لرله له ځانه سره د جنګ بس دی، موږ سوله غواړو شعارونه لیږدول او ویل یې موږ د سولې ملاتړي او په ډیورنډ پوله د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځونو د تاسیساتو جوړېدو کلک مخالف یو. په دې لاریون کې چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو، ځوانانو، مدني فعالانو او ښاریانو برخه لرله، د پکتیا ولایتي شورا منشی محمد رحمان قادری رسنیو ته په خبرو کې وویل افغان حکومت باید د ولسونو غوښتنه واوري او د پاکستانی پوځونو د تاسیساتو په وړاندې خپل کلک غبرګون څرګند کړي.
پاکستان باید نور په د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړول ته د پایټه کې کېږدي او دا تاسیسات جوړ نه کړي. هغه څه چې مثلا جوړیږي د افغانستان دولت به دې باندې عکس العمل وښي او تر باید چوپ پاتې نه شي.
نوموړي دا هم وویل چې د تاسیساتو جوړولو پروسه که داسې دوام وکړي، ولسونه به په ټولو سیمو کې پرته د حکومت له مشورې لاس په کار شي او بیا به د ولسونو کنټرول د دواړو هیوادونو د حکومت له واکه ووځي او باید دا وضعیت رامنځته نه شي. د پکتیا د ځوانانو په نمایندګي په یاد لاریون کې بخت الله ثاقب وویل چې د پاکستان لاسوانو ته په کتو یې دا لاریون طرحه کړی او وایي نور باید پاکستان د خپلو تاسیساتو د جوړېدو چارې په ټپه ودروي.
ځوانانو مدني ټولنو دا ښه وګڼله چې تر څو دوی یو سوله ییز لاریون پورته کړي چې د پاکستان لخوا هغه سرحدي سیمو کې چې د دوی لخوا تاسیسات جوړېږي د دوی په ضد دوی یو سوله ییز لاریون وباسي او تر څنګ دوی ته یو خبرداری ورکړي چې نور د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
دا لاریون په داسې مال ترسره کیږي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د پاکستاني پوځونو لخوا د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو د جوړېدو مخنیوي په موخه په ډېرو ولایتونو کې لاریونونه شوي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
زموږ اخلا ازادي راډیو خاوري اساسي او بشري حقونه او مخکښ شزي دوه اونیس پروګرامونه دي چې لږ وروسته به واوري. لمړی یو بل مطلب لرو. په لسکونو ورزشکارانو پر مخدره موادو د روژدو کسانو د درملنې لپاره نن خپلې وینې ورکړې دي. دا چې تفصیل څه دی خان محمد سین څخه به واورو.
که څه هم پخوا تر دې ځینو دولتي چارواکو او عامو خلکو ناروغو او د امنیتي ځواکونو ټپیانو ته وینې ورکړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې ورزشکاران په مخدرو موادو د روږدو درملنې لپاره وینه ورکوي. لسګونه ورزشکاران د چهارشنبې په ورځ د کابل د وینې په بانک کې راټول او په زرګونو سیسي وینه یې د روږدو د درملنې لپاره ورکړه. د وشو د اسلامي ثقافت د مرکز د فدراسیون رئیس محفوظ وفا آزادی راډیو ته وویل چې د وینې له ورکړې هدف دا دی چې وینې ته له اړو ناروغانو سره مرسته وشي.
هدف مو به خاطر کې کسانی کې ترک احتیاط کردن از مواد مخدر.
زموږ هدف دا دی هغه کسان چې له مخدره موادو الهاس اخیستي او تر درملنې لاندې دي د وینې مرسته ورسره وکړو.
همدارنګه یو ورزشکار د وینې له ورکولو وروسته آزادی راډیو ته وویل
ما افتخار میکنم که امروز خود دادیم برامات.
زوی آدم چی نن هو کسان توینه ورکوم چی پا مخدره مواد درور دی او یا تپی دی او وینی تا ضرورت لری.
په خاطر دی د جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون ځینو دولتي چارواکو هم ټپیانو ته وینې ورکړي دي. د افغانستان د وینې بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې شاوخوا 150 ورزشکارانو خپلې وینې دغه بانک ته ورکړه چې دا عمل د یاد بانک کارکوونکو او عامو خلکو وستایو. د افغانستان د وینې د بانک رئیس وویل هڅې کوي چې دغه کمپاین نور هم پراخ شي.
پیام مهم را کی کمپاین بر مردم ما داد وی بود که در
کوم پیام چی دی کمپاین خلکو ته ورکړی هغه داده چې شاید ځین خلک د وینې لورکولو څخه د ځان د ناروغي کېدو تشویش ولري، خو ساينس ثابته کړی چې د وینې ورکړه روغتیا ته ګټه ورده ده.
ډاکټران وای د وینې ورکړه د مغزي سکتې، د وینې د لوړ فشار او یو لړ نورو ناروغیو مخه نیسي. ورزشکاران په داسې حال کې روغ د توینه ورکوي چې ویل کیږي په افغانستان کې د روغ د شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیدلې او وینې ته ضرورت لري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو خبرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مرحبا کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازي اوریدلې سي. خبرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي، د خبرونی لملما څخه به واورو. د خبرونی ملما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب اشاره غلاس
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکه هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او د سرحد لري، وی چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو درایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپل بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوط و قانوني څنګه ته راجع کی او ویلي او د هغوی لا حقوق څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري، یعنی دغه اساسي قانون د 85 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په شکل وسی. دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادواو د حقوقو یو مهم مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص کولای شي په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقونه نقص کیږي، دوی کولای شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د تاسیس، جوړښت او د هغه د دندو په اړه معلومات راکړي، خوښ بسو.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په 1991 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت او فعالیت شروع کړی دی. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې 14 دفتر چې 8 صحوی دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوی دفترونه په دې معنی چې زمونږ یو صحوی دفتر 100 ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول کوم د ننګرهار صحوی دفتر یا سیمایز دفتر په نظر کې ونی سودی د خپل د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه سلور ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغه د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلې چې مرکز ترې شي او د کمیسون لاسرسي هم کمتري نظر په دلار شرایط او امنیتي وضع سره په هغه مشخص ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د اروزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو. او کمیسون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخص او پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلي دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل دی که دغه حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیاوې چې یو بشري حق دی او انسان لپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی. کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومان او حقونه چې ماشوم سو حقوق لري د دې رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د خزو حقوق چې خزه او میرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي. او همدارنګه د معلولیت لرونکو وګړي چې کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند لري. او همدارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او سارونو د چدی کولای شي د زندانونو نه د توقيف قانون نه نظارت قانون هم دا شول په کلو او قریو کې د بشري حقوق له وضعیت نه سارنه او نظارت کی هم درنګ یو برخه د بشري حقوقو د تعلیماتو څنګه د چيغي وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهی ورکول دی خلکو ته پوهاوی ورکول دی چې خلک پوه شي کوم حقوق لري کوم بشري حقوقونه دي چې د انسان هغه ته ډیر اړل او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي ځکه چې د افراد او اشخاص لپاره په یو ټولنه کې ډیره ضروری ده خبره دا ده چې په لومړي قدم کې د خپل حق وپیژني ځکه تر هغه چې خپل حق سوګونه پیژني هغه نشي کولای چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي
ډیره مننه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقوقو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړی دي
واقعا کېدای شي چې په ډیر لاندې توګه عمده او اساسي ټکي چې دغه کمیسون د فعالیت په نتیجه کې د دې کړنو په نتیجه کې یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی د مثال په ډول په ډیرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخه چې موله هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېر ښه لاسته راوړنې لري او مثال درته درکوم چې مخکله دینه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کی شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کار او بل خصوص د پولیسو په ارګان کې د تحقیق په ارګان کې همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې لبد امر غوایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه لمنځ نه ده تللې خو په مراتب او مراتب ټیټواله پکې راغلې ده او هغه څوک چې مخکې په ډیر جرأت سره ایا سوق شکنجه کاوه او غیر ابلوه او غیر قانوني عمل لدی سره تر سره کیده کو اوس هغه شکنجه هم تر سره کیږي د کوشش کی چې اس اثر او علاین تر نه پات نشي ځکه چې غی په دې داویر او سرشته چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او سارنه کوي همدارنګ په نورو برخو کې موږ تاسو ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې لتیرو کلونه په دغه برخه کې شکایتونه سرټاکه ونې زیاتې شوې دي چې کمیسون ته ډیر خلک راځي دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه و بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپل حقونو څخه معلومات نه درلود او د هر ورځ په تیریدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق وړي کله چې حقوق نه رعایت کیږي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي او کمیسون د هغه حق باندې رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاس لاندې نیسي او تر سره کوي همدارنګه کچیر د مولد لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې یعنی کچیر ته د ماش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغیرات په قانون کې راغل په سختاري شکل باندې په همدارنګه د ژوند د سرپنا په مورد باندې د دې په مختلفو برخو کې یاد کارمندل په برخه کې یعنی مختلف تغیرات راغلي همداسې په هر برخه کې کمیسون ډېر خې او قابل ملاحظه لاسته راوړل لري
ډېر مننه قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وخفې ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت څخه یې شلو چې موږ د وګړو باندې بس په لاس
کې آزادی رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو صافي صاحب تاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي
اومده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري یعنی لکه چې په غهواد کې چې البته په بشپړه توګه د قانون حاکمیت نه طبعا دیو چا حق نه رعایت کی همدارنګه هغه یواد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري طبعا الته حاکمیت د قانون وجود نه لري کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون هم له دې ستونزو نه هغه کې نه دی بی برخې نه دی یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشکلات لري په هغه کسان زورواکی هغه کسان چې وسله یې درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي هغه هیڅکله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي او دوی ونشي کولای چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي موږ د کمیسیون په وړاندې خندونه او مشکلات شته
د ورستي پښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري او دغه د سالور کلو د لپاره او د هر کال د لپاره د عمل کړنلار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د په هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوقو څخه پوښي او د دې د پوهاوي ساته لوړشي په یعنی ژوند د تغییر پیدا کوي کمیسون په دغه سو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشو یعنی هر کال په دې دو سره ډیر مسلکی او تخصصي اقدامات لري او کمیسون په دغه برخو کې پراتونکو کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمي
ډیر مننه
لته څخه هم مننه کوم واده
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه
مخکخه خزي
د مخکخه شوزو په خبرونه کې مو زحمت شي بر هر کله کوم مرسل مقدس ل پکتیا په ټلیفون را سره ده مرسل مقدس د میرمن په هیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نورین جونې روزي مرسل جان مقدس څه شي تاسو دې ته حڅولی یاستي چې نورون جونو ته سواد ورسته کړی
یو ورځ پاز جونې راغلې زموږ کور کې یاد شو نو مون په دې باندې 3 کلوک ته درس بوایو نو باغه کې بیا نو د جونو نو څه دې دې لپاره بدل ځای او دې سنف وسو کور کې جوړي نو بیا خپل کور نن سره مینه خبره یاد کړې د څه یو خبر ده دا غوې ولې ښه ده مونږ ته یو کوټه خلاص شو او پلان لري چې با درس ورکو چې دې کې ما سره خپل ورور مې هم ورستو کړ خپل پلار مې هم سره ورستو کړ او هم د غنجلو ته مو دا غنجلو مو سره وکړ
د دوه غنجلو شمیر تقریبا څومره و چې دوی دا پریکړه وکړه چې درس وایي
لومړی څه خو زو ما خور مې او سره دوه درې ځینې نورې کله چې بیا څنګه جوړ شو نو جنو علاقه خو دلته راځي وکړه چې یو خو د څه څه په خپل کلی کې وو او یعنی په یو کور کې وو او جنو نو همدغه وخت کې راځي نو شاملې دي تقریبا شپږ پورې دا غواړي
تاسو دوی ته څه شی ورزده کوي
همدغه درسي کتابونه چې کوم دي نو موږ تر شپږم پورې ویلې وو هم څنګه هم شروع کړو همداسې مخکې ځو
مرسل جان په دغه جنو کې چې ستاسو شاګردان دي په دوی کې داسې تکړه شاګردان هم شته او کنه دوی چې کله کورونو ته ځي بل ځان سره درس نه وایي
ولې نه چې کوشش هم دا کوي چې سبق وکړي
نو
بعض
نور کارونه د ازادي راډیو د راپورونو لمخې په پکتیا کې ډیر نجونې داسې دي چې تر شپږم اووم صنف پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه ستا شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي، وروسته به نور تعلیم په مکتب او په لیسه کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر ډېره بریده چې اوس هم دلته چې کوم انجینر دي نو بعضې کورنیو ته اجازه نه ورکوي، اوس ته نو اجازه ورکوي
افغان میرمنو د ادبی بهیر غړی هم یاستې، له افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څنګه روابط ونیول ترڅو د دې بهیر غړیتوب ترلاسه کړي او بیا له پکتیا د ټلیفون له لارې په دې بهیر کې په مشاعرو کې برخه واخلې؟ دې بهیر
ته مې د ویرا سره د لارې نه لاره پیدا کړه چې هغه کې مستاذ لنګول سهار سره مرسته وکړه. هغه میرمن بهیر کې د دې کومې غړې چې کنه نو دا غېش مې را کړه
کله چې تاسو د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون د لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلي نجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅېږي څو په دغسې بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟
ولې نه، نجونو ته مو همیشه دا خبره کړې ځکه یو خو په دې سره ضرورت زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او باجورا تکیږي او پرتو کورنۍ هم په دې باندې څنګه یو څه کولای شي هغه پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنی په ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبی بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر دی وی څنګ په ډول باندې و څنګه په پکتیا کې په خپل کلی کې پرانیزي او نور انجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا هرڅه خوب مو ولې لکه خو چې دلته چې وینو څوک شاعري کوي هغه څه تاسو ته ځکه چې نه ښکار کوي او کورنۍ ته څه کله ښکار کوي نو هغه ورته یو ډول خبرې کوي نو په دې خاطر باندې چې ته نه حاضرې کې چې هغه خپل شاعري ښکار کوي.
لا مرسل مقدس څخه په مننه، البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونې پروسه کې قطع شوله. د مخکښ شوزو تربل پروګرام مو زه هم چېبر په خدای سپارم.